که تا این دم با رادیو آزادی بودین و بحث ما را دنبال کردین.
مخصن 9 بجې شوې زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او 25 دقیقې بحث وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه واوري. د هوا پیژندنې د ادارو د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورو او باران د احتمال خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن په یو بیان کې وویل چې سبا سه شنبه له کابل، کندهار، زابل، نیمروز، کندوز او کاپیسا پرته د هیواد په نورو ټولو ولایتونو کې د واورې ورېدو او د درنو بارانونو امکان شته. په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د اټکل له مخې د 15 او 1.5 میلی مترو او د واورې کچه به د 10 او 1.5 سانتي مترو ترمنځ وي. په بیان کې په تودو سیمو کې د سیلاب د راوتلو اټکل هم شوی دی. د فراه، هلمند او کندهار په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دوه اونۍ مخکې درانه بارانونه وشول او مرګونی سیلابونه یې وبهول چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې وسله والو یې پرون په کابل کې په یو برید کې د طالبانو درې غړي ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپله ایکس شبکې ولیکل چې دا برید 13 شپه د کابل په 19 ناحیه کې د طالبانو پر یوه پوسته وشو. د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د آزادۍ جبهې په نوم ډلې کله ناکله ادعاوي کوي چې ګنې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد حملې کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ډول ادعاوي نشي تاییدولی. ایران وایي چې د خپل اټومي پروګرام د لانجې په اړه به د واشنگټن تر فشار او ګواښ لاندې خبرې ونه کړي. تهران دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عراق له لوري له ایران څخه د برېښنا پر پیرلو د معافیت په لغوه کولو سره پر تهران فشار زیات کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل، موږ تر فشار او ګواښ لاندې مذاکرات نه کوو. له دې یوه ورځ مخکې په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازولۍ په یو بیان کې چې پخلاینه ترې احساسېده وویل تهران د خپل اټومي پروګرام لپاره د اندېښنو د لرې کولو لپاره ښایي مذاکراتو ته مخه کړي. ولسمشر ترامپ د کب یهود په 14 له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل له ایران سره د دې لپاره چې اټومي وسله ترلاسه نه کړي دوه لارې شته، یا توافق او یا پوځي لاره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو نن اعلان وکړ چې د امریکا حکومت له شپږو اونیو څیړنو وروسته د متحدو ایالتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای آی ډی 83% پروګرامونه لغوه کوي. ښاغلی روبیو پر خپله ایکس پاڼه لیکلي هغه 15,200 قراردادونه چې د لغوه کېدو پریکړه یې شوې لسګونه میلیارد ډالر پر هغو چارو لګوي چې امریکا ته یې ګټه نه رسیږي او حتی په ځینو مواردو کې زیان ور اړوي. روبیو زیاتوي چې پاتې نور نږدې 1000 پروګرامونه به له کانګرس سره تر سلام مشورو وروسته په اغیزمن ډول د بهرنیو چارو وزارت لخوا تطبیق شي. ولسمشر ډونالډ ترامپ د جنوري په 14 د لوړې لمراسمو وروسته په یو اجرایي فرمان کې د نوي ورځو لپاره د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایلان ماسک په مشرۍ د حکومتولۍ د اغیزمنتوب له ادارې څخه مننه کړې ده. د ادارې ته د دولتي لګښتونو د کمولو دنده سپارل شوې ده. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه ترڅو هلته د 2015 کال د آسیا جام په روزنیز کمپ کې او په لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې ویلي دي چې د هیواد د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سی ګروپ کې د ایران، متحده عربي اماراتو او اندونیزیا له لوبډلو سره یو ځای ده. د 2015 کال آسیایي جام چې تایلند یې کوربه دی د مارچ په 14 پیلېږي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې اړه په یو راپور کې به لدې غونډې د خلکو هیلې واوري.
دوی باید په دې باندې خبرې وکړي. اول حال چې د موږ نه د زده کړو حق دی چې هغه وخستل شوی ده، که نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به له کومه نه شي. دویمه چې دوی هغه د دندې حقوق دي چې موږ نه اخیستل شوی دي.
د تورخم لاره د خصوصي سکتور له هڅو سره سره تر اوسه هم نه ده خلاصه شوې.
پاکستان طرف دا وویل چې تاسو پوسته مه جوړوئ، زمونږ سکتور خصوصي ورته وویل چې دا په موږ پورې اړه نه لري، دا به د دولت سره خبرې وکړو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي د افغان کډوالو شپږ کټګوري چې د سرشمیرنې پاڼې ولري کولی شي په دې هیواد کې پاتې شي. نور مطالب هم لرو په 15 دقیقې پروګرام کې. متحدو ایالاتونو ته د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحثونه لرو.
دغه عملیات کوم چې د شریف الله د نیولو سبب شوی دا یو مشترک عملیات و معلومات امریکایي استخبارات برابر کړي وو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته تکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نږدې 2 ساعته وروسته یا 2.5 ساعته وروسته د افغانستان په اړه بحث وکړي. امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتونبایوا به نننۍ غونډې ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د دې غونډې په اجنډا کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت، سوله او امنیت شامل دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وای نن دوشنبه په نیویارک کې د افغانستان په اړه ځانګړې ناسته کوي. په دې ناسته کې بچ د خزو سولې او امنیت پر موضوعاتو متمرکز وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا وطنبایوا د شورا غړو ته د افغان خزو او نجونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د امنیت شورا له دغې علني غونډې وروسته د تړلو دروازو تر شا ځینې مشورتي غونډې هم پلان شوي. د دې شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د روزا وطنبایوا تر څنګ به د افغان مدني ټولنې یو استازي د شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي، خو د دغې استازي هویت نه دی څرګند شوی. په اعلامیه کې راغلي چې دغه راز به په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید موضوع هم وڅېړل شي چې د رواني مارچ میاشتې په 18 نیټه پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د یوناما ماموریت غیر مؤثر بللې. امنیت شورا دغه راز ویلي چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې به د افغانستان په بشري وضعیت، له دې هېواده د تروریزم په ګواښونو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو ترنګلتیاو، د اقلیمي بدلون لامل افغانستان ته پورپی خو غواخرو او د افغانستان بانک په کنګل شوی وشتمنې هم بحثونه وشي. یو شمیر افغانان د ملګرو ملتونو امنیت شورا هیله لري چې مرسته کوونکي هیوادونه له افغانانو سره مرسته ته وهڅوي او دغه راز پر طالبانو فشار راوړي چې د خزو زپون کې اقدامات پای ته ورسوي. د ننګرهار یو اوسیدونکي مصور ازادي راډیو ته وویل
ځوانان بیکار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي، باور کا داسې خلک شته چې د روژه ماتي د هغه یو کپ ډوډۍ وسنه لري. منګ اکثره ډېرې خويندې وګوري د سرکونو باندې ناستې دي، خو اران سوال کوي بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقدامات وکړي ځکه چې افغانستان له غټ ناورین سره مخامخ دی. او موږ د نړیوالو امنیت شورا ملګرو ملتونو څخه غواړو چې افغانستان ته زیاته توجه وکړي.
د خوست یو اوسیدونکي فاطمه الکوزی
کدی باید په دې باندې خبرې وکړي. اول حال چې د موږ نه د زده کړو حق دی چې هغه وخستل شوی ده. تر ټولو اهمه موضوع چې دوه اساسه ځکه که نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به له کومه نه شي. دویمه چې دوه غادي دندې حقوق دي چې موږ نه اخیستل شوی دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي تمه ده چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې بعد شورا ځینې غړي له طالبانو وغواړي چې د افغان ښځو زپون کې اقدامات ودروي او له نړیوالو ژمنو سره سم عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز دغه هیواد له پراخ بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي د دې هیواد له نیمایي نفوس زیات 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د تورخم لارې د خلاصېدو لپاره د دوړو خواو د قومي مشرانو او سوداګرو د جرګې غړي وایي چې پاکستانی پولیساتو نن سهار په لانجمنه سیمه کې د طالبانو له لوري پر پوستې د کار لبیا پیل وروسته ډزې کړې دي. د تورخم دروازه نن د 13 پرله پسې ورځې لپاره هم بند وه. خلک وایي چې د دې دروازې بندېدو له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کړې دي. عبدالس پوګمۍ او په دې اړه نور تفصیل.
د تورخم دروازې د بندېدو او د افغان طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د جګړو په دوام د دغه دروازې د خلاصېدو لپاره د دواړو لورو د قومي مشرانو او سوداګرو د یکشن به ورځې د جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې پاکستانی پولیساتو بیا ډزې کړې دي. د جرګې د پاکستانی لوري د دغو غړو په وینا دا ډزې وروسته له هغې شوې چې افغان طالبانو د جرګې د غوښتنې خلاف په لانجمنه سیمه کې د دوشنبې سهار بیا پر پوستې کار پیل کړی. دوی زیاتوي چې د پاکستانی استازو له مداخلې وروسته دا اقدامات بیرته درول شوي دي. له ډیورن کرښې هاخوا لوري ته د لندې کوتل اوسیدونکی او د یکشنبې د جرګې ګډونوال نیاز محمد شینواری ازادي راډیو ته ادعا وکړه.
نن سحر چې خلک تورخم ته لاړ افغانستان سایډ کوم سایډ چې پځای باندې پاس بیا مورچه شروع کېدل شروع شو او شاولو کار شروع کړی. خو پاکستان د طرفه وړې ډزې پوه شوې خو تر اوسه پورې لا هغه ډزونه نه شوي.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تورخم دروازه نن د 13 ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د دې دروازې د خلاصېدو او د ستونزې د حل په هدف د یکشنبې په ورځ په تورخم کې د دواړو لورو د سوداګرو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ جرګه هم وشوه او په دې صلاح شوې وه چې اوربند به ټینګیږي او وروسته به دروازه پرانیستل کیږي. خو په دې برخه کې لا هم کوم پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. خو د جرګې افغان ګډونوال وایي چې د جرګې غوښتنې یې له طالب چارواکو سره شریکې کړې او راتلونکې ناسته کې چې لا یې دقیقه نیټه نه ده څرګنده خپله پریکړه اعلان کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي د پوستې د جوړولو په تړاو د جرګې د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پاکستان طرف دا وویل چې تاسو پوسته مه جوړوئ. زمونږ سکتور خصوصي ورته ویل چې دا په مونږ پورې اړه نه لري، دا به د دولت سره خبرې وکړو. نو مونږ رالو دولت سره خبرې وکړلې. دولت ته مو ویلې چې دوی داسې پیشنهاد درلود چې دا پوسته تاسو مه جوړوئ. دولت وایي چې دا زمونږ پالیسي ده، دا زمونږ کار دی، مونږ خپل مشرانو سره خبرې کوو چې پوسته څنګه چل کیږي، ځکه چې مونږ دوی سره مخکې دا خبره کړې ده. دا په دوی پورې اړه نه لري، پوسته زمونږ ده.
د تورخم تړل کېدو سوداګري او عام تګ راتګ هم له سختو خنډونو سره مخ کړی دی. ضیاءالحق یو افغان سوداګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو ځان خو تاسو ته معلومه خبر ده چې خو تا کوم گاډي چې ولاړ دی، کوم ټران چې ولاړ دی، کوم سبزي چې ولاړ دی، هغه ټوله خراب شو. نیمایي ما خو بیرته وګرځوله او د بلې لار نه بس امکانات نه کیږي. یو لار بل د غلام خان ده، غلام خان په نام باندې خو ته ده خوست مونږ تاسو خوست ولایت سره نښتې ده. نو په هغه لار باندې هم چراغ کیږي، نو کراګان او هر څه سره اوچت دي.
نو ما وړل چارواکو غواړي چې د لارې خلاصې دو پر سر د دواړه لوري ژړ هوکړې ته ورسیږي څو د نورو زیانونو مخنیوی وشي. د تورخم لارې د بندېدو او د دغو نښتو له امله ډېری ځایي اوسیدونکي هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي. ناروغان او مسافر جدي ستونزو کې دي او د دواړو خواوو سوداګرو ته هم درانه تاوانونه اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفهي ډول درې پرله پسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې له امله یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم واوښته.
د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي شپږ کټګوري افغان کډوال چې د سرشمیرنې پاڼې ولري کولای شي په دې هیواد کې پاتې شي. د دې وزارت د کډوالو او بهرنیو وګړو د مرکز رئیس ویلي چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره یو پراخه هڅه ده.
له ایران د ټولو افغان کډوالو د وستلو د محلويش د ورستۍ نیټې له رانګ دي کېدو سره د دې هیواد د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې شپږ کټګوري افغان کډوال چې د سرشمیرنې پاڼه ولري په دې هیواد کې به د استوګنې اجازه ولري. د ایران اسنا اژانس پرون یک شنبه د مارچ 9 د دې وزارت د کډوالو او بهرنیو اتباعو د مرکز د رئیس نادر یار احمدی له قوله راپور ورکړی چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. نوموړي ګواښ کړی چې د 1401 لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته به هیڅ افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته روغتیایي مرکزونو او د استوګنې د سیمې په ګډون ټولو اړینو خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. خاغلی احمدی د شپږ ډوله کډوالو پاتې کېدو ته په اشاره ویلي، په دوی کې یوه هغه جوړه خاوند او میرمن چې یوې له دوی د ایران د کډوالۍ کارت ولري او یوې هم د سرشمیرنې پاڼه ولري، دغه راز په دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا هم د کډوالۍ د کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی اولادونو څخه یوې د سرشمیرنې پاڼه ولري. نوموړي ویلي چې په درېمه ډله کې هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې مودې پای ته رسیدلې وي. دغه راز هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کارت جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. خغلی احمدی ویلي په پنځم ډله کې د افغانستان د تیر حکومت پخوانی دولتي کارکونکي او نظامیان شامل دي او شپږم ډله هغه کسان دي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه کړي او د ایران تابعیت واخلي. د ویلو ده چې د سرشمیرنې پاڼه لنډمهاله سند دی چې د ایران حکومت په وروستیو دریو کالو کې د بې اسناد افغان کډوالو د پیژندنې په هدف صادر کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت دا اعلان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هرکلی او اندېښنې سره مخ شوی. په ایران کې میشت افغان کډوال حفیظ چې په تهران کې کار کوي وایي د پاسپورت موده پای ته رسېدلې ورته ویل شوي چې دا هیواد پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
اوس وخت کې زموږ وضعیت ډیر خراب دی، زموږ سیم کارتونه قطع شوي، کار نشو کولای، کې حساب نشو خلاصولای، ډوډۍ نشو اخیستلای، کوره بیرون نشو وتلای، له دې هیواده د اخراج له خطر سره مخ یو، ځکه موږ یې ځواب کړی یو. کله چې انسان ډیپورت شي ټول ژوند یې ګډوډیږي.
خو یو افغان مدني فعال لیدا مینی چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله او د خپلې ویلور د تداوی لپاره ایران ته تللی وای، دا پریکړه په ایران کې د دوی پاتې کېدو ته زمینه برابروي.
موږ دلته په ایران کې د استوګنې ټول قانوني اسناد لرو، ټوله کورنۍ مې پاسپورټونه او ویزې لري او زه چې د پنځم ځل لپاره هم واجد شرایط وم، د ویزې موده یې راته وغځوله، ځکه چې زما لور دلته تر درملنې لاندې ده او ما په افغانستان کې چې مدني فعالیتونه کول دا به زما لپاره خطرناک وي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شو. دا ډېره ښه پرېکړه ده، خو چې دوی په دې خپله خبره ودرېږي او شرایط په همدې ډول برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د سرشمیرنې پاڼې یوازې د روان لمریز کال تر پایه د باور وړ ده او له دې وروسته به یې موده ونه غځول شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی په دلوي میاشت کې ایراني رسنیو ته ویلي وو چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډېری افغانان دي. لبل اخوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د تیر 2024 کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر پورې له 1,200,000 څخه ډیر بیا اسناد افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ایران کې بیا اسناد افغان کډوالو په وار وار د تاوتریخوالي او اجباري اخراج په ګډون د بیلابیلو محدودیتونو له امله شکایتونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان اړوند نور مسایل هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس نړیوال مسایل. سعودي عربستان به سبا د امریکا د متحده ایالاتونو او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو کوربه وي. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې د فبروري په 28مه چې کله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واشنگټن ته ولاړ، له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لفظي شخړه پیښه شوه. په دې اړه جزئیات حسین احمدزی وړاندې کوي.
سعودي عربستان ښایي د دې خبرو لپاره ډیر مناسب نه وي، په ځانګړي ډول وروسته تر دې چې په سپینه ماڼۍ کې نږدې دوه اونۍ مخکې لانجه وشوه. خو سعودي عربستان د خپل قاطع ولیعهد محمد بن سلمان په مشرۍ د کیف او ماسکو ترمنځ د سولې خبرو لپاره وار له مخه زمینه برابر کړې ده او ښایي د امریکا او روسیې د مشرانو د خبرو لومړی کوربتوب وکړي. دلته هغه څه دي چې باید پوه شي چې ولې دا غونډه په سعودي عربستان کې ترسره کیږي او د غیوات په کې څه نقش لري. دا پوښتنه مشته چې ولې دا خبرې کیږي. امریکا او اوکراین چارواکي به د زلینسکي، ټرمپ او د امریکا ترمنځ د سپینې ماڼۍ د اول دفتر له غونډې وروسته سره وګوري. ټرمپ د فبروري د 28مې غونډې پر مهال زلینسکي ته په غوسه سره نصیحت وکړ، ویل چې تاسو د درېمې نړیوالې جګړې سره قمار کوئ او هغه څه چې تاسو یې کوئ د هیواد لپاره خورا بې احترامي ده. زلینسکي په پای کې پرته له دې چې له امریکا سره د اوکراین د نادره منرالونو په برخه کې موافقه لاسلیک کړي، له واشنگټن څخه ستون شو. کیف هیله درلوده چې دا تړون به د متحده ایالاتو دوامدار جریان ډاډمن کړي. هغه پوځي ملاتړ چې اوکراین ورته په بیړني ډول اړتیا لري، ځکه چې دا په هغه جګړه کې چې د 2022 کال په فبروري کې د مسکو له بشپړ یرغل وروسته پیل شوه، له روسیې سره جګړه کوي. دا خبره تر به چیرته ترسره شي؟ سعودي عربستان د بارانو چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د خبرو اترو ځای جده یاد کړ. دا روښانه نه ده چې ولې د ریاض پر ځای جده غوره کړی. البته په تیرو وختونو کې هم جدي خار د نورو ډیپلوماټیکو غونډو کوربتوب کړی. د سعودي عربستان د بارانو چارو وزارت ویل چې سلطنت به د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د تلپاتې سولې هڅې ته دوام ورکړي. د دې وزارت په وینا سعودي عربستان په تیرو دریو کلونو کې د دې موضوع په اړه د ډیرو غونډو په کوربتوب سره د هڅو ته دوام ورکړی دی. څوک به په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي؟ زلنسکي د جمعې په ورځ ویل چې موږ د خپلو هغو شریکانو سره چې سوله غواړي او زموږ په څیر یې غواړي کار ته دوام ورکوو. دلته به په اروپا کې ډیر کار وشي. له امریکا سره به سعودي عربستان کې موږ د سولې د چټکولو او د امنیت د بنسټونو د پیاوړتیا لپاره یوه غونډه کې برخه اخلو. زلنسکي په آنلاین ډول لیکلي چې د هغه د دفتر مشر اندري یرماک، د بهرنیو چارو وزیر اندري سهبیا او د دفاع وزیر رستم امروف په ګډون یو ټیم به چې سعودي عربستان ته سفر کوي په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د اوکراین په اړه د خبرو اترو لپاره د امریکایي ټیم مشري وکړي او له شهزاده محمد سره به هم وګوري. سهبیا د جمعې په ورځ د خبرو اترو د مخه روبیو سره هم خبرې وکړي. سهبیا د رغنده هڅه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت څخه په دوه جملو کې ویل شوي چې روبیو ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ هوډ لري چې ژر تر ژره جګړه پای ته ورسوي. ټینګار وکړ چې ټولې خواوې باید د دوامدار سولې د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ټرمپ خپله د یکشنبې په ورځ د خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا وی ځواک په یو الوتکه کې ډیر خوښ کار کړم. ټرمپ ولز فکر کوم چې تاسو به بل اخره او شاید په لری راتلونکي کې نه پدېونه کې به له سعودي عربستان څخه ځینې اخی پایل ولري. ټرمپ لام د جګړې د بندولو لپاره د سولې یو ډول تړون ته پر رسیدو تمرکز کوي. که څه هم ټرمپ د پوتین په وړاندې نرم چلند کوي، خو په دې وروستیو کې د اوکراین په خلونو باندې د پرلپسې بریدونو له امله د روسیې پر وړاندې د نوي بندیزونو ګواښ هم وکړ. که اوکراین او امریکا د ټرمپ لپاره د منلو وړ یو ډول تهم ته ورسیږي، اروپا به څنګه شي؟ ځکه اروپا له دې خبره تر وګخه شوې ده. اروپا ټولنې تیرونی موافقه وکړه چې د دې قاهرې دفاع به پیوړې کړي او د امنیت لپاره به په سلګونه میلیارده یورو ځانګړې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو د پروګرام د ځنډولو او د کډوالۍ د سختو سیاستونو د پلې کېولو خبر ورکړی دی. فریدریش مرتز تازه په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې له خپل احتمالي ائتلافي شریکانو سره په دې اړه موافقه کړې ده. په جرمني کې یو شمېر ډېر افغان کډوال او هغوی چې په درېمو هیوادونو کې د هیواد ته د لیږدو په تمه دي وایي د جرمني نوی حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي.
د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم اعلان کړی چې د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو برنامه به ودرول شي او بل نوې هیڅ برنامه به پیل نشي. فریدریش مرتز د مسیحي دیموکرات اتحاد سی دی یو مشر او د جرمني احتمالي صدر اعظم تازه په یو خبري ناسته کې ویلي چې د هغو کډوالو لپاره به د کورنۍ او د یو ځای کېدو پروګرام بند کړي چې فرعي ملاتړ یې ترلاسه کړی. د پناه غوښتنې وضعیت یې بشپړ نه دی، خو یوازې د خپل هیواد د بې ثباتۍ له امله جرمني کې منل شوي دي. هغه زیاته کړې چې له احتمالي ائتلافي شریکانو سره هوکړې ته رسېدلی چې پر غیر قانوني کډوالۍ لا سخت محدودیتونه ولګوي. ښاغلي مرتز ویلي چې د دې هیواد په پولو کې به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد شي او جرمني به خپلې پولې لا تر سخت څار او کنټرول لاندې ونیسي څو غیر قانوني کډوالي کمه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په جرمني کې دي او هغوی چې په درېمو هیوادونو کې د انتقال په تمه دي وایي چې د جرمني نوی حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي. یو افغان کډوال سید اکرام چې په پاکستان کې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري ازادي راډیو ته وویل:
زه درې کاله انتظار وم چې جرمني به څه وخت زما د کډوالۍ قضیه تاییدوي، خو پرون مې واورېدل چې دا برنامه ژر بندېږي. دا زموږ لپاره ډېر ستونزمن دی، ځکه موږ بله هیڅ لار نه لرو او افغانستان ته هم نشو تلی. د جرمني نوی حکومت باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې حالات ښه نه دي او د بشري حقونو سرغړونه لا هم هره ورځ دوام لري.
حلیم همراز چې مخکې د جرمني قبولیت ترلاسه کړي او اوس په پاکستان کې د هیواد ته د لیږد په تمه دی وایي.
سره له دې چې مرکه مې بشپړې شوې او د ویزې په تمه یم، خو بیا هم زیات اندېښمن یم. موږ له فشار ډک ژوند تېرو، اوس به وګورو چې څه پریکړه کوي او هره پریکړه چې وکړي خامخا به یې عملي کوي.
فرید ریش امرتس چې د جرمني په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د بریالي ګوند مشر دی، په خپلو خبرو کې ویلي چې د جرمني فدرالي پولیسو ته به لا زیات صلاحیت ورکړل شي څو هغه غیر قانوني کډوال ونیسي چې د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. ارشاد عظیمی یو افغان کډوال دی چې په جرمني کې د استل کېدو له ګواښ سره مخ دی. ازادي راډیو ته وویل
زه په ایتالیا کې ثبت شوی ګوتې لرم، دوه ځله مې مرکه کړې او وروستی ځل د جرمني د پریښودو امر راکړل شوی، خو د ناروغتیا له امله درې میاشتې مهلت راکړل شو. زه ډېر اندېښمن یم ځکه نوی صدراعظم به کار پیل کړي او د کډوالو ضد پلانونه به عملي کړي.
د یادولو وړ ده چې د افغان کډوالو دوه الوتنې چې د جرمني د پارلماني ټاکنو وروسته د تخنیکی ستونزو له امله ځنډېدلې وې، بلاخره د فبروري په 15مه او د مارچ په 4مه یې الوتنه وکړه چې په ټولیز ډول یې 215 افغانان له اسلام آباد څخه برلین ته انتقال کړل. د ډچ ویلا د راپور له مخې د جرمني د مسیحي سوسیال او مسیحي دیموکرات ګوندونو سیاستوالو چې په وروستیو انتخاباتو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې، د ځینو ایالتي وزیرانو په ګډون په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د انتقال له دوام سره مخالفت کړی او هم مهاله یې د افغانانو د ایستلو د اسانتیاوو لپاره د لا زیات کوښښ غوښتنه کړې. د جرمني ویلت امسون تک ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې له 2020 کال راهیسې جرمني ته 15,000 او 1500 افغان کډوال له پاکستان څخه لیږدول شوي او 3000 نور په شرایطو برابر لا هم د هیواد کې د بیا میشتېدو په تمه دي. د جرمني د فدرال احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې تر 2024 کال پورې په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,240 ته رسیدلی دی.
facebook.com/azadiradio
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې به په 15 دقیقې پروګرام کې به هم زه احمد تکل ستاسو کوربایم، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په خوست کې د کرکټ د بیټونو د جوړولو په یو کارخونه کې 1500 کسانو ته د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابره شوه. په دې کارخونه کې چې شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ لګښت پر راغلی، په منځني ډول هر ورځ 50 بیټونه جوړیږي او مسؤلینو یې ازادي راډیو ته ویلي دي چې که بازار کې اړتیا ډېره شي نو تر دې زیات تولید هم کولای شي.
په خوست کې له 2 کلونو راهیسې د بیټونو د جوړولو یوه وړه کارخونه فعالیت لري چې د دې کارخونې د مسؤلینو په وینا په دې ځای کې 15 کسانو ته د دایمي کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. دوی وایي په دې ولایت کې د کارخونو او فابریکو ډیرښت او خلکو ته د کاري فرصتونو زیاتېدل په دې پورې اړه لري چې خلک د بهرنیو هغه پر ځای خپل داخلي تولیدات وکاروي. د یادې کارخونې مالک محمد رحمان مشال راډیو ته وویل
تقریبا 12 نفر سره مصروف دي چې لله الحمد د بیدیا مسافرین داخله خلکو شوي دي، زنه د کندو، زنه د مختلف، زنه د خود اس مختلف خلک سره دي نه
مخبل الحمدلله ډېر خوري پرې کوو بیډو مونږ خبر جوړاو بیا هم کمی ډېر ټیټ ډېر خاګو ته ویر کو نو بیا هم خلک ډېر سره نه وته خایي دي.
د کارخونه کارګر په اوس وخت کې د بیکاری کچل وړه ده. دا ډول وړې کارخونه د دوی د بوختیاول لپاره خې بولی او زیاتوي د لګ زیات تنخوا سربېره په دې کارخونه کې کسب او حرفه هم زده کوي. دوه تر کارګرو ثواب خان او سید ولی ول
زا ډېر خوښین چې په دې کارخانه کې کار کوم. دا کوم لارګای چې دای په دې غزای کې دا مونږ د بامیانو د ورداګونه د غزاینه خوسته انتقال وو. مونږ دا الکان چرشی پرمایش غړي مخکې خارې پاکستانه یو بل حیوان نه بیرغ وختل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیت پرمایش ورته جوړو.
کوم ډیزاین کې چې خارج ملکونه بیت راځي کنه
منګه په اغه نه خبرټ مارکیټ ته وړاندې کوو او کیفیت هم خي کوم څه خارجي بیټونه دي اغه نه خبرټونه منګه جوړو.
د بیټونو د لوی او وړو پلورنځیو دوکانداران بیا وایي سره لدې چې د کرکټ لوبې مینوال ډیریږي خو د اقتصادي کمزورۍ له لاسه د پخوا په شان لوبغاړي سپورتي وسایل نه اخلي. د سپورتي وسایلو یو دوکاندار عبدالرحمن وویل
نو خلک سامان اخلي خو لکه اقتصادي مشکلات زیات دي، لکه مخکې به خلکو چې 2000 روپۍ مصرف کړل او 950 داسې مصرفونه کوي، داسې بیټ اخلي، مخکې به بیټونه خلک قیمتي بیټونه اخیستل، نو اوس خلک کوشش کوي چې ارزان بای بیټ واخلي.
د خوست د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 230 وړې کارخونې او نسبتا لویې فابریکې په رسمي توګه ثبت او راجستر دي چې دا مهال